سلامونه، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی ولستان اگزایمو د ازادي راډیو دغه خبری پروګرام ته خراغلاست وایم. پایل به د خبرونو په لنډیز باندې وکړو. د هند د بهرنیو چارو وزارت یو پلاوی کابل ته تللی دی. د وزارت په یوه اعلامیه کې نن راغلی چې یو پلاوی له افغانستان سره د بشري مرستو د رسولو په پروسه باندې د څار لپاره کابل ته استولی. په اعلامیه کې د غنمو، درملو، واکسینو او ژمنیو جامو په برخه کې د هند د بشري مرستو یادونه هم شوې چې په تیرو څو میاشتو کې افغانستان ته رسیدلی. په کابل کې د تحریک طالبان پاکستان او د قبایلي جرګې ترمنځ د سولې خبرې نن د دویمې ورځې په مخ روانې دي. د قبایلي جرګې یو مشر او د خیبر پښتونخوا پخواني والي شوکت الله نن ازادي راډیو ته تایید کړ چې دا وخت د تحریک طالبان پاکستان له مشرانو سره د دوی د خبرو دریم پړاو روان دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم نن ازادي راډیو ته تایید کړ چې د پاکستاني قبایلو مشران کابل ته راغلي، خو نوموړي د دو خبرو جزئیات په ډاګه نه کړل. ځینو سرچینو بیا ویلي چې د غدواړو خواوو د طالبانو د رئیس الوزرا محمد حسن اخوند سره کتلی دي. ازادي راډیو ته غوږیست. له ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر دوام لري. په نیمروز کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست صدیق الله نصرت ازادي راډیو ته ویل په تیرو دوو ورځو کې څه باندې 3000 افغانان له ایران څخه راشړل شوي دي. آیرلند د افغانستان د بشري مرستو له صندوق سره 1.5 میلیون اورو نوې مرسته کړې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکي ادارې اوچا پرون په ټویټ کې له دغو مرستو د مننې ترڅنګ ویلي دغه مرسته په افغانستان کې د ژوند ژغورنې د بیړني پروګرام د فعالیتونو د ملاتړ په خاطر شوې ده. په همدې تړاو افغانستان ته د 9 میلیون ډالر نورو پیسو له رسېدو سره د افغانستان بانک وایي د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته په تیرو کابو 9 میاشتو کې له دې هیواد سره د نغدو پیسو مرسته نږدې 9.5 میلیون ډالرو ته ورسېده. دا خبره د یاد بانک ویاند محمد صابر مومند پرون ازادي راډیو ته وکړه. ښاغلي مومند د دغو بشري مرستو ترڅنګ د مننې پار وویل چې افغانستان بانک پر نړیوالې ټولنې غږ کوي چې له افغانانو سره په نورو برخو کې هم مرستې وکړي. او د اروپایي ټولنې مشران د اوکراین د په بخښنې سره د اوکراین په سیوردینیتسک ښار کې کوڅه په کوڅه جګړه روانه ده. د اوکراین په دې ښار کې داسې وخت جګړه روانه ده چې د اروپایي ټولنې مشرانو د اوکراین په ملاتړ د ورځنۍ غونډه کې تاکید کړی و چې باید روسیا خپل بریدونه ودروي. لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي په تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو دات کام کې اولولې. ورزو د پروګرام معرفي ته د پاکستانی طالبانو د تحریک یا ٹی ٹی پی وسله والې ډلې او د پاکستان د قبایلي جرګې غړو نن په کابل کې خبرې روانې کړې دي. په دغه خبرو کې څه روان دي په دې اړه یو مرکه لرو.
د پاکستان حکومت سره به خبرې کیږي، خو پاکستان حکومت بیا دا وایي چې تاسو خپل تنظیم تحریک طالبان ختم کیا. او
هند یو پلاوی کابل ته تللی.
کابل ته وه کې هندوستان هیواد راغلی ده او د مسولین سره د لیدو کتو پروګرام هم شته.
هند وایي د بشري مرستو د محمولو د رسیدو په سر د څار لپاره دا پلاوی کابل ته لیږلی او له طالبانو سره هم خبرې کوي. همدارنګه به په ټولنیزو او تحلیلي مطالبو کې واوره.
د مسافرینو باګیج او بکسونه کوچي همدارقم تیاری او رسیدي صفاکیده ته ضرورت لري. داخل د تیاری پاکاري کېږي، تشنابونه پاکيږي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په کابل کې د تحریک طالبان پاکستان او د قبایلی جرګې ترمنځ د سولې خبرې نن دویمې ورځې په مخ روانې دي. د قبایلی جرګې یو مشر او د خیبر پښتونخوا پخواني والي شوکت الله نن ازادي راډیو ته ویل دا وخت د تحریک طالبان پاکستان له مشرانو سره د دوی د خبرو دریم پړاو روان دی. د طالبان حکومت هم د خبرې تایید کړي، خو زیات جزئیات نه دي ورکړي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت ته.
که څه هم د طالبانو حکومت په کابل کې د پاکستانی طالبانو ټي ټي پی د غړو او قبایلی مشرانو د خبرو د اجنډا پاړه څنه وایي، خو یو شمیر پاکستانی رسنیو د یاد هیواد د ځینو چارواکو له قوله ویلي دي چې دغه پلاوی به له تحریک طالبان پاکستان له مذاکره کوونکو سره د اوربند پر غځېدو خبرې وکړي، هغه چې د روانې اونۍ د سهشنبې په ورځ پای ته ورسېد. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا یوازې له پاکستانی طالبانو سره د خبرو لپاره کابل ته د قبایلي مشرانو د یو پلاوی د رسیدو خبر تاییدوي، خو په دې اړه نور څه نه وایي. ښاغلی مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې امنیت د افغانستان په ګټه دی، او که د پولې دواړو خواوو ته نامنی وي دغلته د پرتو قومونو پر ژوند منفي اغیز لري.
سیمې کې امنیت د افغانستان په وضعیت مستقیمن اغیز لري او دغه ستونزې حل نه شي. افغانستان له بېلابېلو لارو نه پرمختګ ستونزې لري او آرامش یو اصل ده په سیمه کې. له پولې دواړو غاړې خلک یو خلک دي، یو قوم ده. د دوی بې ثباتي مستقیمن یو بل په ژوند باندې، په مهاجرت باندې، دغه راز دغسې پېښو باندې، لکه څه وخته مخکې په خوست او کونړ کې چې بمبارو
ځینو طالب سرچینو د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند د پاکستانی پلاوی او ټي ټي پي لغړو سره کتلي او دواړه لوري وربان ته هڅولي. ویل کېږي چې دا خبرې د کابل په سیرینا هوټل کې روانې دي. که څه هم دا خبره طالبانو نه ده تایید کړې، خو د کابل د سیرینا هوټل شاوخوا د طالبانو امنیتي سرتیري لیدل کېږي چې کلک امنیتي تدابیر یې نیولي. کابل ته د قبایلي مشرانو راغلی پلاوی چې شمیر یې د پاکستاني رسنیو د راپورونو په حواله 500 تنه ښودل شوی، مشري د پاکستان پخوانی سناتور مولانا صالح شاه کوي، او د خیبر پختونخوا د بیلابیلو سیمو قومي مشران او د ولایتي شورا ځینې غړي ملتیا کوي. په یو شمیر ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو خپرې شوي ښکاري چې دغه قبایلي پلاوی د پاکستان په پوځي الوتکه کې سفر کوي. که څه هم دغه مسلې په کور دننه او بهر د ټولنیزو رسنیو د ګڼو کارکوونکو غبرګونونه راپارولي دي، خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهدي په اړه بېخبري ښیي. ویل کېږي چې دغه قبایلي پلاوی کابل ته له راتګ وړاندې له پاکستاني لوري سره هم کتلي. د پاکستان او د ټي ټي پي ترمنځ د اوربند شوې هوکړه د روانې اونۍ د سیشنبې په ورځ پای ته ورسېده. که څه هم د اوربند د غځېدو هیله ښودل شوې، خو دوه ورځې وړاندې د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراساني ویلي چې په دې اړه لا پرېکړه نه ده شوې او نورو خبرو ته اړتیا ده. د روانو خبرو د اجنډا په اړه تر دې دمه هیڅ نه دي ویل شوي، خو د ټي ټي پي ځینو غړو د نوم د نه ښودلو په شرط د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي دي چې پاکستاني طالبان د ټولو طالب بندیانو خوشی کېدل د ټي ټي پي پر غړو د پاکستان د قانون چې د دوی په وینا غیر شرعي دی، د مادو ناملي کول، په ملکن ډیویژن کې نظامي عدل عملي کول، له قبایلي سیمو په بشپړ ډول د پاکستاني پوځ وتل، او له خیبر پختونخوا څخه د قبایلي سیمو د بیلولو غوښتنې لري. دغه سرچینې دغه شان ویلي چې د پاکستان پوځ بیا غواړي چې تحریک طالبان پاکستان خپله وسلواله ډله ختم کړي، د پاکستان قانون ومني، له داعش ډلې سره اړیکې ختمې کړي او د پاکستان له حکومت سره وربند وکړي. د دغه سرچینې په خبره چې پاکستاني پوځ د دوی ځینې غوښتنې منلي، خو په ځینو نورو به بحثونه کېږي.
ازادي راډیو ته غوښتل د قبایلي جرګې او د طالبانو د تحریک پاکستان د غړو د خبرو په ارتباط مو راپور واورېده. دا چې په دغو خبرو کې څه غوښتنې کته او پورته کېږي او نور اړوند څه مسایل دي، د سیمه ییزو مسایلو له شنونکي او خبریال سمی یوسفزي سره احمد شیبر خبرې کړي.
هغه مرکزی غوښتنې دغه دي چې دا وخت چې زمونږ معلومات دي د قبایلو سیمو او د ملکن د سیمې چې چېرته پخوا تحریک نفاذ شریعت محمدي د مولانا صوفي محمد صاحب، طالبان وایي چې هغه سیمه کې خو پخوانه یو ډول د هغه وخت له حکومت سره په 2009 کلونو کې قرارداد شوی و چې هلته به اسلامی نظام عادل وی او په باندې حکومت یو څه کار هم کړی و چې هغه ته د ملکن ریګولیشن ویلي هغه دی عملی شي، او په قبایلي سیمو کې لکه مومندو، باجوړو، ورکزو، وزیرستان، دواړه وزیرستانانو کې دي، هغه ته هم ورته یو د دوی د مزاج مطابق یو اسلامي سیمه ییز نظام وي چې هغه شرعي بڼه ولري او د پاکستان حکومت سره به خبرې کیږي. خو پاکستان حکومت بیا دا وایي چې تاسو خپل هغه تنظیم تحریک طالبان ختم کیا او بیرته راسی په امن باندې ژوند وکیا، موږ کولی شو چې تاسو ته په سیمه ییز ډول باندې په سیاست کې برخه درکړو، تاسو د تروریزم له مسایلو خلاص کو او زندانیان مو د پریږدو، او همدا ډول پاکستان حکومت وایي چې تاسو دا وایي چې افغان پاکستان نظام اسلامي نه دی، نو موږ دې ته تیار یو چې د نظام د چلونو لپاره که څه په اسلامي نظام په پاکستان کې ځینې برخی اسلامی نوی نو دی پاکستان ستر علما چې تاسو لپاره قابل احترام دي او دی پاکستان دی حکومت لخوا قابل احترام یو وکیل
یوسف صاحب تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې د پاکستان قانون اسلامي دی البته لکه کوم قانون چې افغان طالبان په افغانستان کې تطبیقوي چې په هغه کې حدود جاری شي او یا لکه تحریک طالبان پاکستان چې په سوات کې کوم قانون تطبیقاوه چې حدود باید پکې جاری شي په دغه برخه کې خو اختلاف شته او دا دواړه خواوې سره لري نه دي
همدغه د اختلاف نقطې دي یعنی هغه یعنی پاکستان حکومت دا نه وایي چې مونږ اسلامي حکومت لرو یا شرعي حدود نافذوو خو هغوی وایي چې مونږ کوم اسلامي نظام لکه څنګه چې په افغانستان کې په تېر حکومت کې اسلامي نظام وو داسې حکومت داسې شکونه یا داسې نظامونه یا داسې نقطې نه لرلي چې هغه دې د اسلامي شریعت سره په تغیر کې وي پاکستان کې هم ورته ډول ده خو دا چې نه عملي کېږي هغه په مجموع کې د قانون کمزوري ده په ډیرو نورو ساحو کې هم هغه قانوني مطابق یا د قانون د روح مطابق کارونه نه کېږي دا په دې معنی نه ده چې نظام نشته ده دلته د نظام کمزوریانې دي د حکومت کمزوریانې دي نه په نظام کې نیمګړتیا خو زما په خیال زه چې ګورم دا یو ډېره مشکله مرحله ده او پاکستان تر شدید فشار لاندې ده دوی تاسو کتلو چې افغانستان کرخو ته واوښتلو په پاتار تحریک طالبان پاکستان باندې بریدونه وکړو چې دا یو ډېر خطرناک عمل وو او اوس طالبان هم دې ته چمتو دي که دغه ورته عمل بیا اجرا کیږي نو دوی به بالعکس پاکستان خلاف عملیات کوي بل تر د پاکستان اوس په دې پوهیږي چې پخوا چې دوی دا جګړه کوله نو اکثره په دې تیرو شلو کلونو کې دغه جګړو چې قبایلي سیمو ته به فوج لیږل او هغه د نړیوال تروریزم په نوم باندې په ایجنډا کې داخل کړی وو د دې مسالې په امریکایانو ورکول او بل طرف ته به طالبانو د تحریک طالبانو مشران یا جنګیالي هغه به زیاتره د امریکې د بی فلوټ الوتکو په بریدونو کې وجل کېدل نو اوس پاکستان حکومت سره د امریکې هغه پیسې هم نشته ده او نه هم هغه وایي ځواک چې امریکایانو دغه سیمه کې کاروي
له خبريال او د سیمه د مسایلو لښنون کې سمي يوسف زي سره د احمد شي برخبري وي چې د پاکستاني طالبانو د تحریک ټي ټي پي او د پاکستان د قبایلي جرګې د مشرانو ترمنځ د خبرو په ارتباط خپل نظر مکسره شریک ک
خبر او له خبر وره اخوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شلکل نسوه
لتاسو سره وو او یوبا
د هند بهرنیو چارو وزارت وایي چې یو پلاوی د هند بشری مرستو د رسیدو د څار لپاره افغانستان ته استولې ده د هند بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی دی چې هند په تیرو څو میاشتو کې له افغانستان سره ژمنې جامې شل زره میتریک ټونه غنم دیار لسونه درمل او د کورونا 15 لک ډوزه واکسینونه مرسته کړې دي په همدې ارتباط به هندي چارواکي په کابل کې له طالبانو سره خبرې کوي په دې اړه پام کړئ دغه رپورت ته
پر افغانستان د طالبانو له دویم ځلی واکمنۍ وروسته په لومړي ځل کابل ته د یو هندي پلاوی سفر د طالبانو حکومت په دغه هندي پلاوی کابل ته رسیدلی او پر بیلابیلو مسایلو به له طالب چارواکو سره خبرې وکړي د طالبانو د حکومت وین ذبیح الله مجاهد د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دغه هیئت راتګ موږ تاییدوو چې کابل ته به د هندوستان هیواد راغلی ده او د مسؤلینو سره د لیدو کتو پروګرام هم شته دا اوس ممکن نه دی بارنو چارو د محترم وزیر صاحب سره لیدن لري ورسته به ان شاء الله جزئیات خبره سي او دراته کې مقتای ده
خاغلی مجاهد دغه هندي پلاوی د جوړښت په اړه څه ونه ویل خو د هند بهرنۍ او چارو وزارت په وی اعلامیه کې ویلي چې دغه وزارت دی یو لوړپوړي سکرتر په مشرۍ او پلاوی کابل ته رسیدلی په اعلامیه کې راغلی دی چې دغه سفر هدف له افغانستان سره د هند لخوا د بشري مرستو چټکتیا د هغه پروژو څخه لیدنه او څار چې مالی ملاتړ هند کوي او همدارس د روغتیا په برخه کې له افغانانو سره مرسته ده په اعلامیه کې دا هم راغلی دی چې کابل ته دغه تللی پلاوی بل له طالبانو سره د ښو اړیکو د ټینګولو په هدف لیدنه هم ولري د اعلامیې په حواله دغه شان به هندي پلاوی د دې سفر په لړ کې د مرستندوی ادارو له استادو سره هم وویني چې د بشري مرستو د ویش مسولیت لري هند پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې د بشري مرستو بیلابیلې کڅوړي دغه هیواد ته استولي چې غنم او درمل پکې شامل دي کابل ته په داسې حال کې دغه هندي پلاوی سفر کوي چې له دې وړاندې په کابل کې د هند سفارت د بیا پرانستل کېدو د شونتیا په اړه خبرونه خپاره شوي وو د هند بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې طالبان باید په کابل کې د هندستان د سفارت امنیت خوندي کړي تر څو دوی د افغانانو لپاره خپل قونسلي چارې بیرته پیل کړي. هندي پلاوی داسې مهال کابل ته سفر کوي چې همدا اوس په پلازمینه کې د تحریک طالبان پاکستان او پاکستانی پلاوی ترمنځ مذاکرات روان دي. تېره ورځ د قبایلي مشرانو یو 50 کسیزه ډله چې زیاتره د پاکستان پخواني سناتوران د ولایتي شورا غړي او ځینې قومي مشران دي کابل ته رسیدلي دي او د ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان له غړو سره یې د سولې اړوند خبرې اترې پیل کړې دي. طالبانو د دغه پلاوی راتګ تایید کړی او ویلي دي چې د حسنینیت له مخې د دواړو لوریو ترمنځ د سولې د خبرو کوربتوب کوي.
په غزنی کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور رئیس وایي په دې ولایت کې د حج او اوقافو ریاست له لوري ټولو ملا امامانو ته لارښوونه شوې چې باید د جمعې ورځې په خطبه کې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده نوم واخیستل شي، خو د طالبانو په مشرۍ د حج او اوقافو وزارت دغه موضوع ردوي او وایي په دې اړه کوم رسمي حکم نه دی ورکړل شوی. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
سره له دې چې طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت وایي د جمعې لمانځه وړاندې په عربي خطبو کې د طالبانو د مشر هیبت الله اخندزاده د نوم یادولو په اړه رسمي حکم نه دی ورکړل شوی، خو د غزنی ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس حمید الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې د دغه ولایت د حج او اوقافو ریاست ټولو ملا امامانو ته په خطبه کې د ملا هیبت الله د نوم د یادولو لارښوونه کړې ده.
د غزنی ولایت حج او اوقافو ریاست پریکړه کړې ده، له دې نه وروسته به ملا امامان د جمعې په خطبه کې د جناب امیر المؤمنین حفظه الله او شیخ هیبت الله خان صاحب نوم اخلي. د اشتراط له نگاه دا یو مستحب کار ده، باید وشي.
خود حج او اوقاف وزارت ویان فضل محمد حسینی ازادي رادیو ته وویل دوی په هیڅ ولایت کې ملا امامانو ته داسې څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې 22 کال وړاندې پر افغانستان د طالبانو په لومړۍ ځل واکمنۍ کې هم د طالبانو مشر ملا محمد عمر مجاهد نوم د جمعې د ورځې لمانځه مخکې په خطبو کې اخیستل کېده. غزنی ولایت کې داسې مهال د جمعې ورځې خطبو کې د ملا هیبت الله اخندزاده د نوم یادول ویل شوی چې تر دې دمه د طالبانو دا مشر پر رسنیو را څرګند شوی او نه چا غک اوریدلای او نه هم ولس لیدلای دی. یو شمیر دینی عالمان وایي د اسلامي شریعت پر بنسټ په داسې حال کې چې یو اسلامي هیواد ولس خپل زعیم یا د حکومت مشر نه ویلیدلای او ان مخامخ ورسره بیعت نه وکړای د جمعه په خطبه کې نوم اخیستل جواز نه لري. د کابل ښار اوسیدونکو او دینی عالم چې د موضوع د حساسیت له امله یو نه غوښتل پر راپور کې نوم واخیستل سي، ازادي رادیو ته وویل
شرعی بنانا لگا تھا اور شرعی کو کہہ رہے تھے اسلام مستقیم
وړاندې د طالبانو د حکومت ویاندویانو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې د دوی مشر ملا هیبت الله اخندزاده څو جنوبي ولایتونو ته سفرونه کړي او له عامو خلکو او سیمه ییزو چارواکو سره یې لیدلي دي، خو دا تر اوسه نه د عامو خلکو او نه هم د سیمه ییزو چارواکو له لوري تایید شوي دي. په اسلامي شریعت کې د جمعې لمانځه مخکې په عربي خطبه کې د اسلام د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم او د هغه د څلور یارانو د نومونو اخیستل مستحب حکم لري، خو په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې د حاکم نظام د مشرانو نومونه هم اخیستل کیږي.
اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه تر هغه وروسته اجملن ټولنیز او تحلیلي مطالب وړاندې کوي.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي د شپږیزې لیګ کې سږکال اته لوبډلې لوبیږي. د کرکټ بورډ ادارې د رسنیو برخې مسؤل عبدالله پکتیانی نن ازادي راډیو ته وویل چې ټولې لوبډلې پلورل شوي او اوس په دې هڅه کې دي چې د لیګ لپاره مالي ملاتړی پیدا کړي. ښاغلی پکتیانی وایي د لوبډلو لخوا د لوبغاړو د اخیستلو یا بولۍ مراسم به هم د روانې جون میاشتې په لسمه نیټه وشي. د ښاغلي پکتیانی د معلوماتو په اساس په شپږیزه لیګ کې چې پخوا شپږ لوبډلې لوبېدې سږکال به اته لوبډلې ولوبېږي چې ټولې 22 لوبې به پکې وشي او شل ورځې به دوام وکړي. د شپږیزې کرکټ لیګ به د جولای میاشتې په 15 نیټه په کابل کې پیل شي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې روزونکی وایي افغان لوبډله به د آسیا د ملتونو جام ته لار ومومي. د افغانستان فوټبال فدراسیون د روزونکي انوش دستګیر له قوله پر خپلې فیسبوک پاڼې لیکلي دي چې افغان لوبډلې که څه هم د ویتنام په وړاندې خپله لوبه وبایلله، خو بیا هم دا وړتیا لري چې د آسیا د ملتونو جام ته لار ومومي. د افغانستان فوټبال ملي لوبډلې پرون له ویتنام سره لوبه وکړه چې 2-0 وبایلله. لا دې ماتې وروسته هم ښاغلی دستګیر په افغان لوبغاړو ډاډمن دی چې د آسیا د ملتونو جام ته به لار ومومي، ځکه د نوموړي په باور د فوټبال لوبډله ورځ تر بلې پرمختګ کوي او دا ځل به یې د لوبې پایله متفاوته وي. د افغانستان د فوټبال لوبډله د ویتنام له لوبې وروسته نن د هند په لور وخوځېده چې د آسیا د ملتونو جام ته د لارموندنې په سیالیو کې ګډون وکړي. په دې سیالیو کې به افغان لوبډله خپله لومړۍ لوبه د جون په اتمه د هانګ کانګ په وړاندې وکړي. او د انګلند او نیوزیلند ترمنځ د ټیسټ کرکټ لوبه نن د لندن پر لارډز لوبغالي کې پیل شوه. دا دې لوبې پچه د نیوزیلند لوبډلې وګټله او د توپوهنې پریکړه یې وکړه، خو دا پریکړه د نیوزیلند لپاره د لوبې په لومړۍ ورځ ښه تمامه نه شوه. نیوزیلنډي توپ وهونکي د انګلند د توپ اچونکو په وړاندې ښه ونه ځلېدل او په 12 منډو کې څلور لوبغاړي آوټ شول، خو د نیوزیلند لوبډله لا هم خپلې توپوهنې ته دوام ورکوي. د یادونې ده چې نیوزیلند لوبډله به له انګلند سره درې ټیسټ لوبې وکړي چې لومړی یې نن پیل شوه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه او ښه چاري. د طالبانو د حکومت د ملکی هوایي چلند چارو چارواکي وايي د کابل په ګډون یو شمېر نړیوال هوایي ډګرونه د نړیوالو عادي الوتنو پیلودو ته د چمتو کېدو په حال کې دي او دوی هیله مند دي چې تر یوې یا دوو میاشتو پورې د کابل هوایي ډګر ته بیرته عادي الوتنې پیل شي. نوریاس نوری د طالبانو د حکومت د ترانسپورت وزارت د ملکی هوایي چلند له عملیاتي مرستیال غلام جیلانی وفا سره مرکه کړي او لومړی ترې پوښتنه کړي چې هغه قرارداد چې تاسو په دې وروستیو کې د اماراتو لیبی کمپنۍ سره لاسلیک کړی دا کمپنۍ به کوم خدمات سرته رسوي؟
دا به کله چې الوتکه په کابل ایرپورټ کې هر ایرپورټ کې چې کوزیږي بیا راځي، درېدو ته د ترمینل په یو مخصوص ساحه کې درېږي، دغه مجبور چې مسافر کوزي او زینه ورته راوړل شي او بیا کارګو یا د مسافرینو باګیج او بکسونه کوزي. همدارقم تیاری وروسته دې صفا کېده ته ضرورت لري. داخل د تیاری پاکاري کېږي، تشنابونه پاکېږي، که هوا یخ وي سړه وي یخ بندي وي واوره وي ته تیاری ټول بهرنۍ ساحه د واوري او د یخ نه پاکېږي، بیا الوتنې ته چمتو کېږي چې بیا وروسته بیا ورته مسافر انتقالېږي یا د موټر په واسطه یا د اتوماتیکو سیستمو په واسطه، او بیا هم د غوی لګیج او کارګو هر څه په الوتکې کې باریږي. بعد هغه الوتکه شاته پورې وهل کیږي تر څو چې لیکي ته برابر شي او بیا انجنونه چالان شي او بیا الوتکه د انجن په ذریعه حرکت کوي. جمع د بعضي خدماتو چې د مسافرینو ټیکټونه چک کیږي، هغوی ته بورډینګ پاس تفزی کیږي، د هر الوتکې د پاره مانیفیست د پرواز یا لیست د مسافرینو ترتیبیږي، او د کارګو د هغه ځای پر ځای کولو مانیفیستونه ترتیبیږي. دا ټول هغه چارې دي چې په دې خدمات پورې اړه لري، او دا خدمات به د یو اماراتي کمپنۍ د ګاک تر نامه لاندې چې یو شرکتي کمپنۍ د دې کمپنۍ په ذریعه ترسره کیږي.
دا خو د ځمکې هغه خدماتو چې دغه کمپنۍ سره ترسوي، نور خدمات کنټرول، رادار ده، د الوتکې د کیناستو پورته کېدو ده، آیا دا هم له نورو کمپنیو سره مثلا تر ډیره د قطر او ترکیه کمپنیو یا د هیوادونو هم غوښتل چې هم دغه د افغانستان د هوایي ډګرونو د مدیریت چارې دوی په غاړه واخلي؟ آیا نور د دوی هغه هڅې منتفی دي، یعنی نور له دوی سره قرارداد نه کوي، او که ډیرې نورې برخې پاتې دي چې نړیوال هوایي ډګرونه د افغانستان نړیوالو پروازونو ته چمتو شي؟
بله بله، نورې برخې پاتې دي. لکه تاسو چې مخکې وویل، یو ډیر مهم برخه د هوانوردي امنیت دی، په دې معنا چې د الوتکې امنیت او هغه مسافرین چې الوتکې ته جګیږي د هغوی امنیت، او هغه کارګو چې په الوتکې کې باریږي د هغه امنیت ته تلاشی او چک د مسؤلیت لحاظ او د امنیت لحاظ. دا ټول بیا د بلې کمپنۍ په ذریعه شاید ترسره شي چې دغه ته د هوانوردی خدمات وایي، او په دې حکله د ایکاو د اصول یا د ستانداردونو یو زمیمه ده چې د اولسمې زمیمې په نامه انکس 17 د ایکاو مطابق دا به ټول ترسره شي، او دې لپاره لازمه ماشینری په کار ده، مخصوص سکرینونه چې دغه مسافرین تیریږي سکرینینګ کیږي، او د لګیج د پاره هم دا رقم، او د ټول سیستمو د پاره د میدان د څو چک پاینټ درې یا څلور ځای چې د مسافرینو چک او تلاشی کیږي تر څو چې الوتکې ته پورته کیږي.
آیا له مسلکي پلوه دا ټول د هوایی چلند له خدمتونو سره تړلې دي چې باید مسلکي کسان وي چې امنیت خوندي کړي، او که دلته خبره د ځواکونو د ځای په ځای کې دا هم کېدله؟ داسې راپورونه موږ درلودل چې قطر او ترکیه غواړي چې دغه د مدیریت چاري خدمتونه دوی اخلي نو خپل زوک به هم التزای پزای کوي. آیا هدف د زوکونو دا وکړي امنیتی کسانو یا د هغه مستقی کسانو؟
د ترکیه او د قطر په ټولو مذاکراتو کې په 15 پړاو کې ما شخصا په خپل ګډون درلودي. قطعا د نظامی قوتونو ځای پر ځای کول د کابل یا په نورو هوایي ډګرونو کې موضوع نه ده مطرح شوی. فقط د مخ کې چې ما درته عرض وکړم، د هوانوردی د امنیت مسله وه چې پر دې باندې موږ د دوی سره بحثونه درلودل، ولی شرایط د هغوی تفاوت درلودی د نورو ملکو سره یا زموږ د شرایطو سره. ځینې ټکي وي چې توافق ته نه سره رسېدلو. او
کولای شي چې راته ووایي چې اختلاف په څه کې دی؟ مثلا تاسو څه غوښتل او دوی څه غواړي؟
موږ شرایط زموږ په بل رقم وو، او د قیمت یعنی نوعیت د قرارداد په مشارکت ډول قرارداد ټول دوی ترسره کوي، یا بی او ټی سیستم چې ورته یعنی بیلډ اپریټ ان ترانسفر وبخشي، او پی 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 یعنی هغه مشارکت عامه یا د تدارکات قرارداد. دا انواع د قرارداد دي چې په بین المللي سیستمو کې دا مروج دي. خو کوم شی چې موږ غوښتي او کوم شی چې دوی غوښتي زموږ شرایط لږ تفاوت درلودي. فعلاً د پاره د افغانستان اوضاع او د افغانستان د ډګرونو وضعیت دې ته چمتونه په کوم شرایطو چې دوی غوښتل.
یعنی بیا هم د قطر او د ترکیه سره په دې برخه کې خبرې ستاسو روانې دي؟
بالکل بالکل، زموږ د خوا د مذاکراتو ور پرانیستې دي. موږ اوس هم کچیر دوی مراجعه وکړي او ادامه ورکړي پر هغه ټکو چې تر اوسه نه سره موافق شوي، موږ حاضر یو چې دوی سره ادامه ورکړو مذاکرات.
تاسو مخکې ویلو چې کله امریکایي ځواکونه یا نور نړیوال ځواکونه د کابل هوایي ډګر ووتل، ډیر هغه څراغونه یا نور د الوتکې د ښکته کېدو پورته کېدو نور دستګاوې رادار د لمنځه وړي وو، آیا ټول هغه وسایل چې ویجاړ شوي وو په هوایي ډګر کې کابل هوایي ډګر کې بیرته رغول شوي؟
بله بله، الحمدلله تقریبا 90% هغه وسایل چې د منځه تللي وو، لکه تاسو چې مخکې وویل، حتی د رانوی په مخ باندې د څراغونه، د رادارو سیستم، د الوتکو د راهنمایي سیستمونه یا د نشست رادار چې ورته وایي رادار اپروچ، ILS سیستم، د VOR سیستم، دا هغه سیستمونه دي چې ډیر قیمتي دي او هر یو یې د لسهاو میلیونو ډالر نه زیات ارزښت لري. دا ټول قسمان تخریب شوی وو، او د بازو څخه کمپیوټري میموري ایستل شوی وو، هغه دوی د ځان سره وړي وو. یو میاشت یو نیمه میاشت د سخت تلاش نه د افغان د مسلکي کسانو په ذریعه او د قطر په حمایه او د امارات متحده عربي په کومک بعضی د دې پروژات د بیرون نه راوړل شو، بعضی همدلته ترمیم شو د انجینرانو په واسطه. اوس الحمدلله 90% دغه وسایل ټول دوباره فعالیت ته آماده شوي دي. اته د رنوی د څراغونو سیستم تقریبا د دوه میاشتو ستړیا او کار نه وروسته اوس ان شاء الله چې آماده دي د شپې د الوتلو لپاره.
یو بل موضوع چې مطرح کیږي د افغانستان د هوایی قلمرو د کنټرول موضوع ده. آیا د دې لپاره رادار سیستم بیرته فعال شوی په افغانستان کې، او کنټرول خپل د افغانستان د فیدی حکومت په غاړه دی یا د هوایی چلند اداري؟
بله بله، د افغانستان هوایی حریم اوس هم د افغانانو په ذریعه کنټرولېږي، ولی د کنټرول لپاره رادار حتمی نه دی. یعنی موږ د الوتکو د راهنمایي لپاره رادار یو بصری وسیله ده چې الوتکې په بصری توګه د سکرین په مخ باندې ویني. په خوانی حکومتو کې هم رادارونه موجود نه و، ولی د افغانستان فضا هیڅ وخت د الوتکو په مخ نه ده تړل شوی. فضا کنټرولې دله، کنټرول بیا د مخابره د لارې کې دی، رادیو کمیونیکیشن په ذریعه. نو اوس هم موږ په هغه حالت کې یو، رادار د کابل په میدان کې فعال دی. ځینې درې رادار نور نوی نصب شوی چې هغه هم امیدوار دي چې ډیر ژر به یو په هرات کې نصب شوی دی، یو په مزار شریف کې، یو هم په کابل کې، چې هغه هم ډیر ژر فعال کوم د امغه تالیس د کمپنی په کومک باندې، او یو رادار په قندهار کې دی چې ډیر جزیرو غنیاتو تخنیکی مسایل ته ضرورت لري، هغه به ان شاء الله فعال شي. یو رادار په بګرام کې دی چې هغه فعلاً د تخنیکی پرسونل د کمبود د وجه استفاده نه ځینې کوي، ولی رادار فعال دی. نو دغه هغه چارې دي چې ورو ورو زموږ په مخ کې دي چې د دې کمپنیانو په کومک به دا ورغول شي.
کولای شي راته ووایي چې کله به د افغانستان هوایي ډګرونو ته په تیر بیا کابل نړیوال هوایي ډګر ته نړیوالې الوتنې په عادي توګه پیلېږي؟
زه امیدوار یم چې ډېر ژر، په ظرف د یو نیمه میاشت اعظمي تر دوه میاشتو پورې، به د کابل نړیوال هوایي ډګر ډېرې هغه پخوانۍ مشهورې کمپنیانې لکه ایر انډیا، ترکیش ایرلاین، امارات، فلای دوبای او داسې نورې کمپنیانې، پی آی ای، دا به ټول خپل پروازونه شروع کړي. دا اوس هم نړیوالې الوتنې موږ د ماهان او د تابان کمپنیانې د ایران د هېواد نه لرو. ټاګور راتګ کی همدا د قطر د هیواد نه جنی کومکی مرستې را رسیږي د دوبای نه جنی کومکی کارګو الوتکې چې د ملل متحد کومکی مواد افغانستان ته رسوي د الوتنې کیږي او میدان آماده دی هیڅ نو مشکل د میدان په اپریشن کې نشته د کامیر او د اریانا افغان هوایی شرکتونه خپل نړیوالې الوتنې د کابل نه دوبای ته د کابل نه استانبول ته د کابل نه انقرې ته د کابل نه جدې ته د کابل نه تاشکند ته د کابل نه کویت ته په دغه استقامتو د اوس د ټولې نړیوالې الوتنې ترسره کیږي او هیڅ نو مشکل د اپریشن کې تر اوسه نه دی راغلی بعضې قسمتو کې به طبیعي ده چې ځینې د پرسونل کمبوتی ساسو او یا د ځینې تخنیکی وسایلو چې هغه په دې لټه کې وي چې دا به ټول تکمیل کړي ان شاء الله نو ځکه موږ زیات تخنیکی پرسونل د وجي او د یو تعداد راداري تجهیزاتو د تکمیل په خاطر د کمپنیانو ملاتړ ته ضرورت درلود.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت وزارت د ملکی هوایي چلند له عملیاتي مرستیال غلام جیلانی وفا سره مو مرکه اوریده. دا وس لپاره همدومره. په نورو خبرونو کې زما له همکارانو سره اوسئ.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې. ورزو لانډو خبرونو ته
افغانستان ته د نوي میلیون ډالر نورو پیسو لرسیدو سره د افغانستان بانک وایي د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په تیرو کابو نهو میاشتو کې له دغه هیواد سره د نغدو پیسو مرسته نږدې 900 میلیون ډالر ته ورسیده. آیرلند د افغانستان د بشري مرستو له صندوق سره د 1.5 میلیون یورو نوي مرسته کړې ده. له ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر دوام لري. پرون نیمروز ولایت له ایران څخه 3013 تنه راشړل شوي دي. د افغانستان لپاره د فرانسې سفیر پرون د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له پخواني رئیس عبدالله سره کتلي دي. د فرانسې سفیر دیوید مارتینون د دې کتنې په اړه لیکلي له خپل ملګري ډاکټر عبدالله سره د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان په اړه ګټورې خبرې وکړې. په داسې حال کې چې د ایران په بندري ښار آبادان کې د استوګنې د یوې لوړ پوړیزي ودانۍ د نړېدو د پیښې د قربانیانو شمېر 30 ته لوړ شوی. معترضان د هغه څه په وړاندې چې دوی د چارواکو له لوري پراخه بېغوري او د هغوی په منځ کې اداري فساد بولي خپل اعتراض ته دوام ورکوي. لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلي د ازادي راډیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ.
مخکخی خزی
درندو سره د مخکخی خزی د خبرونې اوریدلو ته خراغلاست. نن په افغانستان کې د میرمنو د تحصیلي، کاری او په سیاسي او اقتصادي برخه کې د دوی وسنۍ حالت څیړو. افغانستان ته د طالبانو په دوام ځلی راتګ سره څو پر له پسې فرمانونه او حکمونه د میرمنو پاک صادر شول. د حجاب پاکله د ساور په ولسمه نیټه حکم صادر شو چې پکې چادري تر ټولو غوره حجاب وګڼل شو. د تاګراتک پر وخت د محرم درلودلو خبرې هم یاد شوې. د طالبان حکومت وایي چې میرمنې دی وګده واټنونه پرته له محرم څخه سفر نه کوي. لشبګم ټولګي څخه پورته انجنونو ته د درس ویلو اجازه ورنه کړل شو. خځو ته کاری ساحه تنګ شو. نن پام دی اکل خبرې کوو. په تخنیکی برخه کې میر احمد صفای مرسته کوي. له موږ سره میلمنې دی په ولسی جرګه کې د خلکو پخوانی استاد شینکی کډوخیل او د خځو د حقوقو فعال روهینه وردک. دوړو میلمنو ته خراغلاست وایم ستړي شیب خیر راغلی. په پایل کې میرمن شینکی کډوخیل ترځو. په افغانستان کې دینجونو د زده کړې او تحصیل وضعیت تاسو څه ډول ګوري؟
باید ووایم چې په افغانستان کې د پخوانم چې مخکې غنه چې جمهوریت سقوط وکړي د ځینې مالي ستونزو د لاسه او همدارنګه د امنیتي ستونزو د لاسه یو تعداد نجونه له زده کړو څخه محرومې پاتې شوې وې. بیا هم په هر کلي کې موږ ښوونځي درلود او لوی تعداد تقریبا 3 نه تر 4 میلیونه نجونه کولی شي چې ښوونځیو ته ولاړ شي. متاسفانه کله چې طالبان واک ته ورسېدل نو اولین کار چې وکړ هغه ټول محدودیتونه یا هغه ستونزې له ښوونځیو نه شروع سولې. خونځي رخصت کړل د نجونو. روسته یو څه مودې نه چې څنګه چې هم ټوله دنیا ډېر متعجبه شوه او ولس هم همچنان.
بله، له موږ سره په خبرونه کې روهینا وردګ هم شته. له تاسو په وورو چې دغه د خونځي ستونزې آیا دا تخنیکي دي که سیاسي؟
تعلیمي ستونزې راځي په داسې یو جغرافیا کې چې تعلیم د ښځو د نارینه د ټولو حق دی، حق طبیعي حق دی چې خدای ټولو ته ورکړی ده. نو په اوسني شرایط کې سړی چې داسې حالات تحلیلي وي د ښوونځیو بسته کېدل حتما خامخا کومه سیاسي دسته ورته ده. په دې چې یوې ټولنه کې اوسني نظام د افغانستان په ګټو باندې ولاړ وي، نو د ښځو تګ ورتګ، د ښځو درس ویل، یعنی د ټولنې پرمختګ خو دا چې بیا څه لاسونه د دې شاته دي او څوک یې نه غواړي چې د ټولنه پرمختګ وکړي، دا به پاتې شي سیاسي بوته چې سیاسي بحثونه به چېرته ورسوي. خو د ټولنیز نگاه نه، یوې ټولنې ضرورت لري دې ته چې یوه ډاکټره ولري، یوه معلمه ولري، په زمن کې په سیاسي برخو کې، اجتماعي برخو کې، اقتصادي برخو کې د ښځو ونډه اخیستل د نارینه سره یو ځای د ټولنې د پرمختګ سبب ګرځي. نو راغلو په دې چې موږ تاسو ورځ تر بلې د دې شاهدان یو. اوس هم د دې ټینګار له امله چې خلک، عام خلک په خلکو باندې راولل، د دې متحدینو کوم چې دوی ورسره تعهد کړي وو د فشارونو له لحاظه راغلل، ښوونځیو ته شپږم صنفو پورې اجازه ورکړل شوه. موږ تاسو د دې شاهدان وو چې زموږ تاسو خویندې په ډېر امید سره د نوي تعلیمي کال پیل سره مکتبو دروازو ته ودرېدل او په څومره نا امیدۍ سره دوی بېرته کور ته راستانه شول. نو اوس هم که چېرته دا خلک د افغانستان پرمختګ غواړي، خپل فرمانونه باید یو نظر کې واچي. ګوره د ښځو دپاره تنها د نن تحصیلي نظام باندې، موږ تاسو ګورو په ټولنیز نظام باندې په دې باندې تحریمونه وضع شول، ښځې مظاهره وکړل، غږونه یې څه خبره پټ شول، ښځې بندیان شول، څوک یې پوښتنه ونه کړله. په څه چې دا خلک سیاسي هر څوک چې دی، د شاه هر لاس چې دی، د قوي باندې د پرمختګ مانع دی، دی نه غواړي چې یو سوکاله آرام افغانستان او په یو ټولنیز نظام سره پاتې شي.
بله، کارخیل صاحب، ازادي راډیو ته په راغلي پیغامونو کې د خوانځي او زکونکي وایي چې دوی ته ویل کېږي چې هغه چاپیریال برابر نه دی، مناسب نه دی. طالبان یو مناسب چاپیریال جوړي بیا به خوانځي پیلېږي. تاسو په دې اړه څه وایي؟ آیا پخوا کوم چاپیریال کې چې دوی زکونکو زده کړې کولې هغه مناسب نه و؟
دا صرف یو بهانه ده د لپاره چې خلک دې ته امیدواره کې چې ګویا دا چاپیریال کې چې ولته تیږې پرتې وې، هلته زغه پراته وو، هلته بل مصیبت و. کوم چاپیریال د څه شي چاپیریال مشکل شی دی؟ ګوره، دا یو لویه جفا ده، یو ستره جفا ده. زه فکر کوم زما په اند باندې دا یو بهانه ده چې څنګه افغان ولس تعلیم څخه محرومه شي. د افغانستان دښمنان په دې باندې ډېر ښه پوهېږي. که چیرې افغانه مېرمنه باسواده شوه، نو د افغانستان راتلونکی نسل به باسواده روزل کېږي. هغه بیا د اسلام له چانه نه زده کوي، هغه به په خپل یو ښه مسلمان وي، هغه به په خپل ملي ګټو باندې پوهېږي، هغه پوهېږي چې افغانستان څنګه وژغوري، افغانستان څنګه آباد کړي. نو په همدې خاطر د یوې بې سواده مور به اولاد بې سواده وي، بیا به مغه وي چې د پاکستان په سیاسي مدرسو کې به زده کړه کوي، بیا به نمغه کوي چې افغانستان به بیا څو پلي شاته اچوي. دا د دښمن یو همدي حرکت دی او دا متاسفانه هغه چا چې په بدسختري مدرسو کې درس ویلی هغه هم داسې فکر کوي. ولس نشي ویلی چې زه د تعلیم مخالف یم ځکه چې شرعي توجیه نشي ورته کولی، بلکې همدغه بهانه چې زه چاپیریال 15 کاله د تېر زه چاپیریال برابر نه کړو. اوس ګورې، هغه سالمه محیط د زده کړې محیط دی. موږ هیڅکله موږ داسې یو پیښه نه درلودله چې هغه ته موږ ګوته ونیسو او مانې دیسو چې موږ خپل بچیان د تعلیم څخه محرومه کړو. که په ټولنه کې څو دانه ولګرد او فاسد لوچا کلکان وي او مزاحمت کوي، مغه لوچا کلکان بل سل نفر نه به موږ زیاتې په داسې راسه د افغانستان کې هغه کنټرول کړه. ته ولې په میلیون هاو ما جوړې درس نه محرومه وي؟ دا کوم انصاف ده؟ دا کومه عدالت څه ده خو به دغه سوتي مسلاس کې په کوڅو کې ګرځي خو ساتي دین چې دوکې د مکتب مخه اما نجونه ولا محرومه وي دا یو بهانه ده چې دوی کوي اصلا چاپېریال موضوع نه ده دا یو سیاسي موضوع ده او دی به غنه چې پوسی چې څومره افغانستان ته صدمه رسوي څومره غ بنیادی حق ده چې اسلام په اقرا باندې په لوستلو باندې شروع سه په دې کلمه باندې شروع سه وایي ده اسلامي توجه نه لري فقط اغمغ افغاني تنگ نظری ده کلیوالي تنگ نظری ده د نجونو په خلاف باندې ذهنیت پیدا کړی ده هغه اوس غواړي اسلامي توجهی کې هیڅ خبر هم نشه ده د دښمن یو توطیه ده چې متاسفانه دوی نادانسته مغه عملي کوي
کله چې طالبان واک ته ورسېدل یوازې د زده کړې ستونزې نه دي چې افغان نجونې ورسره مخ شوي دي ځینې نور مسایل هم دي چې د خبرونې په اوږدو کې به خبري ورباندې کوو اوس غواړم اوریدونکو ته دا وایم چې تاسو کولی شئ چې په واتس اپ باندې هم لیکلي او هم غږیز پیغامونه پرېږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 1 1 4 6 1 او په مستقیم ډول هم کولی شئ چې زنګ ووهئ او خپل نظر له موږ سره شریک کړئ 00 4 2 1 1 4 6 1 د زبون د ټلیفون شمیره ده رازوم میرمن ورداکته تاسو به درته وایي چې پراته لز ذکر نه مثلا کاری بندیزونه هم لګیدلی دي لکه څنګه تاسو ته معلومه ده په افغانستان کې اکثره کورنۍ داسې دي چې میرمن به کار کوي او کورنۍ ته به یو مړی ډوډۍ پیدا کوله د دغه میرمن ستونزو ته راسو چې په دې باندې کاری بندیزونه لګیدلی دي دوی کورنۍ دوی خپل لڅړول ستونزو سره لاس وګریوان دي
طالب دی شینه ویرلی دی هغه دا د چې چیرته په ټولنه کې خځه پرمختګ وکړي د ایت یو عموم خند رامنځته کیږي عموم خند پندې معنا چې یو نسل روزل کیږي د یو نوې مفکورې سره د خځو باندې د کاری بندیزونو لامل او یو خامخا مشکلات به ورته جاتا شوی وي د اقتصاد د لهدازه ورته مشکلات رامنځته شوې د ټولنې د عمومي سطحې روحي کارته راول مشکلات پیدا شوې دي په ټوله کې موږ تاسو ته خلک پیدا دي چې د ټوله فامیل سرپرستی به وفزه کړله اوس چې طالب راځي مختلف پلټې دي تکا ګورې د په دې برخه کې د دې فعال یم د دې استازیتوب کړله اوس هم کوم موږ د دې سره تقریبا څو ورې کارته او پورته ورته کېناستو غونډې ونیولې کې دا غو مسئله باید حل شي په دوغو موارد کې باید وغږیدل شي بس وکیدل شي په یو میز یو گفتگو به رامنځته واچو حل لاره شي دی حل لاره تاسو هغه خپل شرایط ووایي موږ د خپل شرایط ووایو په دې شکل نه کیږي
کاروخیل صاحب که تاسو درته وایئ چې په حکومت کې د طالبانو د امر غلي چې میرمنې د پراته له محرم څخه سفر نه کوي چیرې دي نه ځي لکه څنګه مو چې مخکې یادونه وکړه اکثره میرمنې د سړي چې دوی محرم نه لري د دوی دغه ستونزو ته څه ډول د یوه د حل لاره پیدا سي او دا موضوع څومره میرمنو ته له رواني اړخه په دوی باندې فشار راولي
یو خو غواړم چې وایم په دنیا کې ثابته شوه ده تجارب و ثابته کلاس سرویکان و ثابته کلی اگه ملکون ترقی کلی سی دینجونو پا تعلیم بنده زیادتر از سرمایه گذاری کلی دینجونو پا تعلیم بنده همدارنگا ده تعلیم ده کار و ده فعالیت ده پارا ده سفر ده پارا ده هر چه ده پارا پیسه اگه تحرک یا حرکت یا سفر ده مهمه ده هم در خطر ده چه اول ده درس اینجوری محروم کرده دوم لسفر چخه لکار چخه لفعالیت چخه را تگ و را تسکر چخه ده چه گوره ده محرم نرده اول افغانستان یوازده مملکت نده نتایدم دو پنزوز مملکت مسلمانی یا زیاد یکم پا میلین ها و کسان مسلمان دی و پا هیچ مملکت که ده ده محرم موضوع او فرانس دا یا مازلا نشته ده دنیا خپل مشکل حل کړی ده ځکه چې محرم موضوع هم یو اختلافي موضوع ده لکه اته ده په حجاب باندې چې ده جنابان خبرې کوي روایت او مختلف قصیده چې هغه په کتلو باندې ده یو اختلافي موضوع ده چې مطرح شوی اما کله چې دې محرم په موضوع په فلسفه باندې توجه وکړي نو داسې معلومیږي چې په هغه وخت کې فقط مسئله مسئله دلار تک و راتک ستونزه وی وسائل چه استفاده که دل این محسون وسائل نو یا پا خرس بانی سفر کده یا پا اوخ بانی سفر کده یا پا آس بانی سفر کده لار سخته وی او هم در انگه مالم در پا لار کدسی کسانو چه لار نا امن ساتلین غلو یا مزایم کو نو زکر چه در وقت وقت که اصرار پا مده بانده که دلو چه باید خزه یعنی یو رقم ختمی و چه باید محرم سر سفر و که تلسو پر ناری نده تا و سوی عزت پیغمبر او صحابه چه دا خزه وازی پر نده تا چه باید سر سفر و که خو مختلف روایات منگل رو چه اغوط پا کتو بنده دا معلومه که چه بغبخ که اغی وازنی دلیل دا محرم یا بدون دا محرمان سفر فقط دا امنیتی سونزه زکه چه عدی ابن حاتم څخه روایت شوې ده چې یو کس راغی حضرت پیغمبر ته د لارې څخه شکایت وکړلو نو چې په لار کې غلط دیږي مزاحمت کوي نو بیا حضرت پیغمبر ورته ویل چې داسې وخت به راشي عراق څخه به کعبې ته یو حزبه په یوازې باندې به سفر کوي یعنی لار به دومره خوندي شي اې د معلومیږي چې وخت چې حضرت پیغمبر دې خبر ته اشاره کوي یعنی چې دا د ټوله قده بې د خپل هم بیا هم د داسې روایت شوی چې ما یو وخت کې ولیدلو چې له هیرې نه یوه ښځه په اصلاح په اوښ باندې سپاره په کجاوه کې سپاره یوه ښځه یوازې روانه وه د حج مراسمې ته بل په خپله امام مالک وایي چې خزه کولای چې خپل یو ګروپ کې خزه بیرون نارینه ولاړ شي حج ته یعنی ګلون ته د نارینه او تاک له خزه سره حج نشوي نه دی ابن تیمیه وایي چې کله چې لارې امنی و خزه کولای چې بدون د محرم څخه سفر وکړي که هغه فرضي سفر وي که هغه مستحبي سفر یعنی دلته ستونزه په هغه کې نشته ده په هغه نو اوس خو سفر په تیاره کې دی یو څوک په کابل نه په تیاره کې کښېني په واشنګټن کې کېدی شي کته شي هلته نه څوک چا ته لاره نیسي نه څوک چا ته مزاحمت کوي نه څوک چا باندې تیری کوي یا مثلا که څوک تحصیل ته ځي هغه پانتونونه هم داسې یو چاپریال لري په هیڅ پانتون کې چا باندې جنسي تیری نه ده شوی نو چا ته څوک مزاحمت کوي یعنې دا سیستمونه دومره اوس خوندي پاتشوي چې هیڅوک چا ته په هیڅ شکل باندې هیڅ نو مزاحمت نشي کولی اوس تاسو ګورئ سعودي عرب کې دا مشکل حل دی دا په پاکستان کې حل دی دا په اندونیزیا کې حل دی دا په اماراتو کې حل دی دا په عربي ملکونو کې حل دی خو یا په افغانستان کې دغه ټول هغه یو مده یو سیاسي مسله دی د ښځو کنټرولول د ښځو مهارول د ښځو له ټولنیز فعالیت څخه بې برخې کول دا یو سیاسي اقدام دی د یو ځان سیتیزي ده او د ښځو مطلق د هغوی حق له پښو لاندې کول درې څلوېښت کاله کې په افغانستان کې څومره نارینه ووژل شول آیا دا ټول نارینه مجردان وو داسې مېرمنې نه درلودلې موږ داسې مېرمنې لري چې نه زوی لري نه مېړه لري ورور هم نشته ده پلار هم مړ دی یا همدا وایي چې وعدې نه ده کړی اوس عمر یې زیات شوی دی نور کسان هم له بینې تللي دي دغه ټول مسئله دی حتی دغه د حجاب مسله په اسلام کې یو وخت کې کنیزو باید تاسو ځان به پټ کړو هغه ښځو باید تاسو شکنجه کړي ولې ځان نه هم پټ کړی دي ځکه چې هغوی باید کاروبار کوو فعالیت کوو چې تاسو ځان هم ځان نه مه پېچئ یا مشان ښځو په دا موضوع حل دی نو مطلب دا ده چې هغه څوک چې د ډوډۍ پیدا کوونکی دي د خپل کورنۍ دپاره چې هغه کار فعالیت ونه کړي سفر ونه کړي څه کولی شي خپل بچیان مثلا پیسه هغه تمویل کړي یا دا رقم کاری سفر به وي همدارنګه د تداوي سفر به وي د تجارتي سفر به وي دغه ټول محدودیتونه دي چې بلا وجه بدون د دلیله که چې دنیا سه مشکل حل کړی ده په افغانستان کې دا بل مشکل پیښ شو نو دا د خلصو یو د خلصو د حقونو تر پښو لاندې کېدل دي دا یو غیر مسؤلانه کار دی او امیدوارم چې د باندې تجدید نظر وکړي ځکه چې ټول مشکل همدغه د امر بالمعروف او جناب وزیر پیدا کړی ده چې د نه پیغام د چیرې دا درس ویل دی کاشکې داسې یو ښه پانتون د دنیا ولاړ شي چې پوه شي چې دوی دا کارونه په دې ښځو په اړه کې دا قصدي کوي او که دا واقعاً د معلوماتو دومره محدوده دی
قدرمن دوستانو د ټلیفون په کرخه هم یو اوریدونکی لرو له لغمان څخه همدرد د دوی خبرې به سره واورو
خورجان اول تاسو سلام او بیا د ازادۍ راډیو محترم او کارکونکو او میلمنو ته سلام وایم اوریدونکو ته هم سلام وایم نو د ما خو یو نظر دا یو لنډه غونډه په خپله نظر خو مې دا د سبیل شکه چې د افغانستان یو متعلم
جنکیانی ندی لستونز سره مخ شوی بلکه د ټول افغانستان عموما خزه هغه په خارو کې د کاغه په اطراف کې د ټول لستونز سره مخ دي د بیلګې په شکل سره کدی او خزه بچی نه هری نو خزه به سه خوشحالي ولري هغه ته به حتی تعلیم هم په یاد نه یو کدی او خزه میړه یا خاون یا ورور یا زوی بیکاری په میاشتو میاشتو کور نه تش زیما خام تش بیر ترازی او خلک مو صفته مې نو هغه کور کې بس خوشحالي نو به له شکه ټول خلک له مشکلات سره ستوندي او پاتې سو دي چاپیریال په اړه کې مې دغه نظر ده چې موږ نه یو د اسلام چاپیریال موږ لرو شکر د مسلمانانی او دویم دی د افغانیت او د پښتو چاپیریال موږ لرو دا موږ نه هر وخت چاپیری پریم دا چې موږ نظام لرو د نظام چاپیریال ته برابر ده او بل پختره مله دی خويند نه دغه ده چې په دغه حالات راوستلو کې چې په دیامو خلکو په ټول خزو نور راغلی ده په دې کې څومره مسول نړیوال دي دې خطولو تجمن ورکول چې خزو حقوق محفوظ دي او د سرتینو باندې به معاملې نه کیږي او په دې باندې کیږي دا خو پارشي معاملې سره ده نو په دې کې دې څومره مسول دي دا داخلي خلک پرې ده پختنه ومانه
بله وړاندې مو د یو اوریدونکو همدرد خبرې واورېدې چې دغه پښتنه تاسو دواړو درنو میرمنو ته راجیوه هغه ویل چې کوم څه چې اوس د افغان میرمنو په حق کې روان دي دا د دوه د تړون خلاف دي لبلې خو د میرمنو اوسنۍ حالت نړیوالم ګوري په دې کې نړیوال څومره ملامت دي کړوخې سه په پایل کې د تاسو ځواب اخلو بیا به میرمن وردک ته ورسو
ګوري بینلی ټولنه منګه پایستې د بینلی ټولنه دی وګړي په حساب یو بل په مقابل بلکه مسئولیت لرو بین ملی مسئولیتو نشته ده نن دنیا که طالبان پر رسمیت نپیژنی په دې معنی چې د دوی هغه ناوړه کړنې د ښځو په مقابل کې یا د ښځو محدودول یا د ښځو هغه مشروع حقونه تر پښو لاندې کول دي نو ځکه ګوري چې اته هغوی ورسره په همکار نه دي نو بین ملی ټولنه خو نشي کولی چې له هغه نه زیاتره په دې باندې فشار راوړي هر ډله یا کسان چې حکومت مخته بیا درجه اول مسئولیت خپل هغه څوک دي چې واک په لاس کې ده قدرت په لاس کې ده هغوی مسئولیت لري چې د افغان ولس خدمت وکړي افغان ولس ته ستونزې جوړې نه کړي بلکې ټول هغه اسانتیاوې برابرې کړي کوم چې د ملت حق ده دوی مسئولیت لري د افغان ولس په مقابل کې نه یوه بین ملي ټولنه په دوام خط کې راځي اول خد کې او درجه اول مسول حکومتونه دی او مملکت دی یو حکومت خپل مسولیت نشي ادا کولای یو حکومت خپل ستونزې جوړې نو دنیا به څه ورته وایي دنیا هم دومره کولای شي چې دا کدا که اوس نه لدی پر اسمت نه پېژني همکاري نه وسره کوي محدودیتونه ورته ایجاد کوي تاسو تر باندې واسه کې غن خو زیاتر نور نشي کولای
میرمن وردک تاسو تر ازو ورته پښتنه مطرح چې په اوسنی وضعیت کې د افغانستان چې روان دی نړیوال ملامت دی کنه
اوسنی وضعیت ملامت اندر دا به مکمل نړیوال بنا چو په خوانی نظام بنا چو په خلق باندې نه چو په دې چې دا نظام چې سقوط شول د دې نه سقوط نشول چې دا نظام لا وران شي د دې نه سقوط وشو چې طالب تغییر شوی دی طالب تعهد یې کړی بشری حقوقو ته ژمن دی د افغانستان د پرمختګ لپاره ژمن دی په دې د خوانی نظام سقوط شو او کله چې طالب راغی متاسفانه دی طالب شلکران سیرا اصلا بدل نه وو مونږ تاسو ولیدل ټول خلک باندې محدودیتونه ډېر وځ شول مهاجرینو مو بیا سرحدونه یې خلاص شول خلک مو مهاجر شو ښځو ته محدودیتونه ډېر شو د تعلیم د برخې نه لرې پاتې شول شرعي محرم تګ او راتګ په ډېر نږدې فاصله سره دوی سره فرمان صادر شول او په زمن کې د حجاب مسله له هغه جدي ونیوله هغه ژمنی چې د نړیوال تکلی و چې افغانستان به بیا د القاعده او د ګرو دلته به کورونه به دلته نه وي امن پناهګاه به دلته نه وي د القاعده د ګرو مونږ تاسو تیر ورځ د سازمان ملالې و منشور ولیدل چې خپورې کړل چې طالب مغه طالب دی اوس بدل شوی نه دی اوس هم د القاعده مشر د دوی مشر ته بیعت کړی دی دلته امن ځایونه یې ورته ښودلې دي نو اوس نړیوال اوس پوه شوی ده چې ولا موږ اشتباه کړی ده
باید څنګه د اشتباه جبران
کړي. دا چې اوسنۍ حالت چې میرمنې نجونې درس ته نه پرېښودل کېږي او میرمنې په اکثره ځایو کې کار ته نه پرېښودل کېږي، له بلې خوا دا نور مسایل چې مطرح شوي، دا به د یوې کورنۍ بالاخره د افغانستان په راتلونکي کې څومره بد اثر وکړي په دې به وروسته خبرې کوو. اوس د واټساپ له لارې څخه له موږ سره یو اوریدونکی وصل ده، له کابل څخه نصیب الله اچکزای دی. له خپل تخنیکي همکار څخه غوښتنه کوم چې له موږ سره وصل کړي.
السلام علیکم خورجان، تاسو درنو مې موږ سلامونه یې چې خوښ مشاره کړو غوړ وایست.
تاسو ته نیم سلام وي.
ډېر مننه، سلامات وسه. ته ګوره زما یو شی ته اشاره وکم، شه وسه کابل کې چې دی ارسلې چې دی پر ارسلې باندې پر ار نه باندې خپل عزت چې دی ډېر ګران دی. وزنه سم کوله ما په دغه باندې وسه سن خلاصي وسه یو خورکی د چې یو انجلی د زنه په یم چې پر دې باندې چې د دې سر چې زوینه چې مرکی وسه یا کنه کړه زد نشد دی پر موږ باندې خپل عزت دونه ګران دی چې په دانس بستانه لې نور کوم. نو چې دا زه خپل خپل راوځم خپل خاون په خپل میرمه باندې چې بار کوي یا خپل پلا په لوري چې بار کوي یا خپل سړی په یو مو په خور چې بار کوي، نو آیا دا به عزت خدای نه خدای دی وخت نه وته عزت چې تنجلی ته وته عزت د پلا د امور د خاون ته د امارت جلس کار څو اس کړه میتر دي دوره او کال اشتبغنی دوره او چې حساب کوي یو شکل کیر دوه شکل ته ځان نسی. خو زه وامه چې مثلا دې ته دون اجازه ورته مثلا د خپل ته چې څوک نه لې وای په دې چې وسیو سره دې ځای پیژنه ما هغه وای چې مثلا ما ته هیڅ خنه کې زمیر من بوزم ډاکټر ته یا زمیر من لاس مانی وځي بوزم دې مینو سټیاکه یو ځای بوزم وای زه خپل بیا تلیکو لار ساي خپل لاس زه خپل مینو چې بار ما په مینو زړه نه دي تور زه په امارات روم دا ځخ کوم چې مثلا چې دې کې چې مثلا دې بل د غټ خېټ خارون دې خلاص کی بیا دې غټ پاته شان تراسي وس پونتون چې دې مثلا پونتون زب کابل کې کده توه چې په لاس مې شې دې راغلي دې په شوز په کومه کې په ډاکټران کې تدویش پیسې د 25 شوز کومه راغلې دي چې په خانه ته واسي وساته نه ناسي هغه چې په خانه ته زوړ ده هغه چې په خانه کې ورشه د ډاکټر نه نسته زه په مارته روم اندازه خو چې مثلا د خور کې د شوز چې مثلا د ظلم جنو سره کې خبر افغانستان دی شکر دی د نه چې د بل مکس راغلې ده د امریکا سره غینه ده چې د وسه ایران د بل مکس سره راغلې دي موږ اسلامي مملکتونه موږ پیژنو موږ وینو هغه په پاکستان لکه مثلا چې یو رقم واخله دوبۍ ده اماراتي ابو زبیده عربستان په دغه ځای کې د 10 سنه ست په ترڅ کې د 10 سنه موږ په افغانستان کې د 10 سنه ولر په ځخه د مشخل خلک په خپل زړه له تور دي وای چې په ځان کې ویني په ځان کې ویني او دا شی ته موږ اشاره وکړو.
میرمن وردک، تاسو ته راګرځو، تاسو هم د نصیب الله خبرې واوریدلې. دوی وایي چې موږ خپل پویګو چې مثلا میرمنې مو چیرې لاړې سي او څه رقم جاب واغوندي او دا مسایل. دوی ویل چې دا د امارات کار نه دی چې دوی موږ ته د خپلو میرمنو پاک له وی کنه چې مثلا دوی د جاب واغوندي یا د بې محرمه نه ګرځي. تاسو نظر غواړو په دې اکله؟
د ورور د چانه راځم په دې چې آیا اوسنی حالات کې د افغانستان زموږ خبر ضروري شی چې د حجاب دی، امنیت دی، اقتصاد دی، څه دی؟ آخر ولې دا طالب دومره د حجاب شای نیولې دا غم د افغان انجونې په سر ګوري؟ آیا هغه افغان جلی چې دلته غواړي تحصیل وکړي خپل په محدوده خپل فامیل کور ژوند ټولې دي، آیا د طالب د انجونې سره دومره فرق لري چې د طالب جلی چې په عربي اماراتو کې تحصیلات کا ژوند کا سهولتونه ورته مهیا شوي دي؟ ولې کوم څه چې طالب ماته غواړي ولې خپل لوسته نه غواړي؟ په دې چې موږ تاسو د څوای شاین خبرې مخکې ورته پیواره درځې خپل اقرار وکړ چې ما ټول فامیل قطر کې دي، د مالورانې الته مکتب ته ځي، کوونځي ته دي، درس وايي، پانتون کې دي، د ډېر خلک یې دغه درس دی.
بله کارو خیل صاحب، تاسو به هم د نصیب الله چکزي خبرې اوریدلې وي چې وایي د طالبان حکومت د خپلې چارې پر مخ یوسي. موږ پوهیږو چې میرمنې مو څه واغوندي، چیرې لاړې سي، څه ډول لاړې سي. د تاسو نظر هم غواړم.
ګوره د ورور سره موافقم، اول خو افغانان بیناموسه نه دي ځکه چې طالبان داسې معرفي کوي چې خدای نخواسته دا د افغان نارینه دومره بد انسانان دي چې ټول ورځ د خلکو په جنو باندې حمله کوي او مزاحمت ورته کوي. دا ولس دومره بیناموسه او دومره بدبخته شو ان دا خو خپل د نارینه او تسپکاوی دی چې دوی دومره په ضعیف النفس او بیچاره او بدبخته په دنیا کې معرفي کوي چې دوی له ډاره دی لپاره چې دوی به لارې کېږي او د خلکو ته ستونزه جوړي او فساد هغه کوي، نو ښځې د ځان نه پټ کړي چې تر څو پر نارینه کنټرول شي. افغان ولس دا رقم نه دی. او همدارنګه په هر کورنۍ کې په یو کورنۍ کې پلارم شته، ورورم شته، مورم شته، مشرم شته دی. هغه د خپل بچو ډیره سالمه تربیه کړی ده او په خپل لباس کې مهاجب لباس کې همیشه خوندوي او پانتون ته لګي.
بله
بله پولیسی جرګه کې د خلکو پخوانی استازي شینکی کډوخیل او د ښځو د حقونو فعال روهینا وردک له تاسو څخه نړۍ مننه چې خبرونه کې مور سره ګډون وکړ او په مهمه موضوع مو بحث وکړ. قدرمنو دوستانو دا و نننې د مخکخه ښځې خبرونه تر بیا ښه چاري خدای پامان.
لکلا شراب دسرو لبان سنم لکلا شراب دسرو لبان سنم نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا عاشقان سنم لکلا شراب دسرو لبان سنم لکلا شراب دسرو لبان سنم نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا عاشقان سنم شراب دسم لبون سنم نظر لرم.